ریاس نوری باشید. نوری صاحب خوش آمدید.
بله ستار فروخ تاسو ستړي مشي قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو ای بلخ پرونه پایل شو. افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکې شنبې له ورځې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته کاندیدان کولی شي چې د دوی دفترونو ته ورشي او خپل نومونه ولیکي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اسلامي همکاریو د سازمان مشر په کندهار کې د سېشنبې د ورځې خونړۍ چاودنه په سختو ټکو وغندله. د عراق د پلازمېنې بغداد په یوه پارک نن سهار په یوه ځان وژونکي حمله کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون لږ تر لږه څلور تنه ووژل شول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له حزب الله ډلې چې د ایران نږدې متحده ده وغوښتل چې په لبنان او سوریه او د سیمې په نورو ځایونو کې پوځي فعالیتونه پای ته ورسوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر بل سبا پیلېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل
مرکز ته په کابل کې او د کمیشن دفتر ته او دا رقم ته په ولایاتو کې زمونږ ولایتي دفترونو ته تشریف راوړي.
د کاندیدانو د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د غبرګولي یا جوزا له 15 متر 22 پورې وخت ټاکل شوی دی. کچیرته د کاندید اسناد له ټاکلو اصولو سره سم وي، هغه به د تلې په 28 په انتخاباتو کې د ګډون حق ترلاسه کوي، او کچیرې د چا د عمر ستونزه وي یا هم په کوم جرم تورن نو د هغه نوم د کاندیدانو له لست څخه لری شي. د اسلامي همکاریو د سازمان رئیس یوسف ال اوسیمین په کندهار کې د سیشن بې د ورځې خونړۍ چاودنه په کلکو ټکو وغندله. د کندهار ښار په 14 امنیتي حوزه کې د سیشن بې په ورځ هغه وخت په یوه سرای کې چاودنه وشوه چې د ملي امنیت ځواکونو له بمونو ډک یو موټر نیولی و. په دې چاودنه کې 21 کسان ووژل شول او 30 نور ژوبل شول. په هغه بیان کې چې د اسلامي همکاري او سازمان پرون خبر کړل، لوی سره پکې په افغانستان کې ورستي خونړۍ او ځانمرګ بریدونه چې ملکیان او حکومتي کسان پکې په نښه شوي دي غندل شوي دي. د سازمان چې مرکز د سعودي عربستان په جده ښار کې دی وای د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د افغانستان ثبات او پرمختګ ته ژمن دی. ټاکل شوی د سازمان له سعودي عربستان سره یو ځای په جولای میاشت کې د افغان سولې په اړه یو کنفرانس جوړ کړي. افغان ولسمشر د لوړو زده کړو د محسسو او د ښوونځیو له استادانو وغوښتل چې د محصلانو او زده کوونکو په تېره بیا د نجونو زده کوونکو ښوونې او روزنې ته زیاته پاملرنه وکړي. د ولسمشر په وینا دا مسله د نجونو په ژوند کې ستر بدلون رامنځته کولی شي. اشرف غني چې پرون یې په ارګ کې د یو شمېر پوهنتونونو او د ښوونځیو استادان او مسؤلین د روژه ماتې لپاره وربللي وو، دغه راز غوښتنه وکړه چې د افغانستان د پوهنتونونو او ښوونځیو فضا باید مناسبه او له تعصبه پاکه وي. ولسمشر په دې کتنه کې بیا ټینګار وکړ چې د استادانو او ښوونکو د هستوګنې مسله ډیره مهمه بولي او پر هغې غور کیږي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د عراق د پلازمېنې بغداد په یوه پارک نن سهار په یوه ځان وژونکي حمله کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون لږ تر لږه څلور تنه ووژل شول. د امنیتي چارواکو او د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه حمله کې چې د بغداد په جنوب لویدیځ الشوله سیمه کې وشوه 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د السمیره تلویزیون د یوې امنیتي سرچینې له قوله وویل چې عراقي پولیسو د سقلویه پارک ته د دغه ځان وژونکي د ننوتو مخه ونیوله چې هغه د پارک په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د روژې په میاشت کې اکثره کسان تر ناوخته له کوره بهر تېروي او د سهار نري لپاره رستورانتونو ته ځي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له حزب الله ډلې چې د ایران نږدې متحده ده وغوښتل چې په لبنان، سوریا او د سیمې په نورو ځایونو کې پوځي فعالیتونه پای ته ورسوي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې انتونیو ګوتیرش په هغه راپور کې چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استولی ویلي چې هغه پوځي وړتیا چې حزب الله یې د لبنان د حکومت له کنټروله بهر لري د اندېښنې وړ ده. ټاکل شوی چې امنیت شورا نن د ګوتیرش د دغه راپور په اړه بحث او خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له دغې وسلوالې شیعه ډلې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2004 کال له پرېکړه لیک سره سم دی په لبنان کې دننه او له دې هېواده بهر له هر ډول پوځي فعالیتونو لاس واخلي. ګوتیرش وویل د سوریې په کلنه کورنۍ جګړه کې د حزب الله ښکېلتیا دغه راز د طایف له تړون څخه چې د لبنان د 1950 او 90 کلونو ترمنځ کورنۍ جګړې ته د پایټکه کېښود هم سرغړونه ده. هغه وویل د لبنان حکومت باید حزب الله له دې منع کړي چې د دولت له کنټروله بهر یو ملیشیي ځواک جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای روان کال به د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې د روسیې مداخله ونه زغمي. مایک پومپیو پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل
وی ویل نات ټالریټ رشین انټرفیرنس ان اور 2018 الیکشنز مچ ورک هاز بن دن دیرز مور ټو ډو.
د امریکا د کانګرس د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله نشو زغملای. ډېری هڅې شوي او ډېری به وشي. څه شی چې باید ترسره شي هغه دا دی چې د روسیې د روانو هڅو په وړاندې مناسب تدابیر ونیول شي. د امریکا ځینو استخباراتي سرچینو د تیر میلادي کال د جنوري په میاشت کې دا نتیجه واخیسته چې روسیې د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د حق کولو له لارې مداخله کړې ده، خو روسیې بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای کام. د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي هغه کسان چې غواړي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي د راتلونکي شنبې له ورځې کولی شي د دوی دفترونو ته ورشي. د پکتیکا اوسیدونکي بیا په دې ولایت کې د نوملیکنې د بهیر د غځېدو غوښتنه کوي.
ولسوالۍ ډېرې پراخې او ډېر نفوس لري. متاسفانه چې د واجخوا په ولسوالۍ کې د سفتي اول مرکزونه کم ټاکلي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا دې ته ژمنه ده چې له خپلو متحدانو سره کار وکړي ترڅو د ایران د اټومي تړون پر ځای یوې بلې موافقتنامې ته لاره هواره شي.
We seek to work with as many partners, friends, allies as possible to achieve the common objective of stopping all of Iran's nuclear and non-nuclear threats.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم هیروي. مننه چې ازادي رادیو اورید. خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتېدو بهیر په دوه ورځو کې پیلېږي. دغه بهیر به د روانې جوزا د میاشتې تر 22 نیټې دوام وکړي. په عین حال کې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې روان دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
ټاکل شوی ده چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کسان دي د شنبې په ورځ په کابل او د ولایتونو په مرکزونو کې د دوی دفترونو ته ورشي چې راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندیدوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبری سیاد ازادي رادیو ته وویل
قانون په نظر کې نیولی دي چې دوی به عمر لحاظ کوم جرم باندې بری محکوم شوی دی د پلاتین څخه ورسته
شاغلی سیاد په داسې حال کې دا اعلان کوي چې د کمیسون دننه غړي پر روان بهیر انتقاد لري. د کمیسون مرستیال معز الله دولتي ادعا کړې ده چې ولسمشر د دوی په چارو کې مداخله کوي. دغه تور د ولسي جرګې یو شمېر اوسني غړي هم اندېښمن کړي دي. په دې ډله کې پرون زهیر سادات د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل پارک ځینې کړي او په خاصه توګه ولسمشر غواړي هغه کسان چې د انتخاباتو په سرسره کېدو کې حداقل شفافیت په پام کې نیسي له مخې لرې کړي تر څو د خپلې خوښې کسان پارلمان ته راولي. له اصولو سره سم په کار دي چې د کمیسیون دننه اختلافات د رایو د اخیستو له لارې حل شي، خو د ولسمشر د مداخلې تور د کمیسیون رئیس بې بنسټه وباله. شاغلی سیاد وویل
دا خبره په کلکه باندې راځم چې د دې شخصي نظر موسی دی د افغانستان د لازمار رئیس جمهور او د دولت رهبری هیڅ کله هم د کوششونو ته اړتیا نه لري چې د خپل کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي.
تاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلې په 28مه په همغه اوضو کې ترسره شي چې په تیرو انتخاباتو کې ټاکل شوې وي، یعنی هر ولایت ته یو حوزه وي او د کوچیانو د لسو څوکیو او د هندوانو او سکانو د یوې څوکۍ لپاره ټول افغانستان یو انتخاباتي حوزه ده.
د انتخاباتو په موضوع کې به هم تم کې یو لکه څنګه چې خبري است، دغه پروسه د نوم لیکنې بهیر د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیل شوی دی. دغه راز په مرکز په مرکزونو او په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د پکتیکا ولایت اوسیدونکو بیا د انتخاباتو له کمیسیون د چارواکو څخه غواړي چې په دې ولایت کې د نوم لیکنې بهیر وغځوي، ځکه چې د دې ولایت ساحه پراخه ده او د نوم لیکنې لږ مرکزونه کې پرانستل شوی دی. د پکتیکا ولایت استازو خپلې دغه غوښتنې او اندېښنې پرون د ولسمشر د سلاکارانو له یو پلاوي سره په کتنه کې مطرح کړې. نور تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل پر راپورټ کې اورو.
د چهارشنبه په ورځ د پکتیکا ولایت د بیلابیلو ولسوالیو قومي مخورو او مدني فعالانو د مرکزی حکومت د سلاکار وزیرانو یوې ډلې سره په ګډه غونډه کې له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په هیواد کې روانو امنیتي ستونزو ته په کتو د نوم لیکنې بهیر وغځوي. قومي مخورو په یاد ولایت کې د پیژن پاڼو د ویش د ګړندیتوب او د نوم لیکنې د مرکزونو د کارکوونکو د شمیر د ډیردو اړتیا هم له ورغلي پلاوي سره شریکه کړه. ویناوال وویل په ولسوالیو کې د نوم لیکنې مرکزونه لږ دي او کډیر نشي، نو دوی اندېښنه لري چې ممکن یو زیات شمیر خلک د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې له ګډون بې برخې شي.
خلکو غوښتنه وکړه چې انتخابات یو ځای شي، مگر دې ته چا جواب نه کول. اوس بیا یو تعداد خلک زیاته پیمانه باندې بیا برخې کیږي.
موږ ولسوالۍ ډېرې پراخې او ډېر نفوس لري، متاسفانه چې د واجفا په ولسوالۍ کې د سفتي اول مرکزونه کم ټاکلي دي. دا مرکزونه دي موږ ته راجیات کړي
ټول ولسونه ښه جامه د دې لپاره راجیات چې خپله تذکره واخلي، سفتي نام وکړي او خپل هویت ثابت کړي، ولې زموږ لپاره هیڅ امکانات نشته.
په غونډه کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل د یاد ولایت ولسونه د نظام ملاتړي او د حکومت په جوړولو کې پوره ونډه اخیستې او اوس هم باور لري چې په راتلونکو ټاکنو کې به د دې خلکو ونډه ډیره وي.
نیمونږ ولسونه جناب وزیر صاحبانو د نظام کلک ملاتړي دي. نظام د دې نظام په جوړولو کې تر بل هر چا زیاته ونډه لرلې ده، شعور یې ویښ شوی ده او په دې ملي پروسه کې دوی کافي پوره ونډه اخلي. ولایتي اداره موږ نظامی قوتونه د سرونو په باید تاثیر ده چې د ملي پروسې نه دفاع وکړي، تاسو ته زمینه برابره کړي، تاسو ته حقوق درکړي.
بل لوري ته په رسنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر ډاکټر نبی مصداق د پکتیکا د ولسونو احساس او پټاکنو کې د پراخه ګډون شمنه وستایله او هغوی ته ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به تر ولسمشره ورسوي.
د دغو ټولو مشکلاتو په موجودیت سره باید هر یو کوشش وکړي چې نوم ثبت کړي، تذکره واخلي او موږ هم نام خدای دغه مرحله ته رسیدلی یو چې تذکره او عکس او د هویت ثابتول دا ضروری کارونه دي. او ان شاء الله استاسو دغه هر غوښتنه به رئیس جمهور ته به موږ وړاندې کوو.
ډاکټر نبی مصداق وړاندې ویل چې حکومت د شفاف ټاکنو د ترسره کېدو لپاره قوي اراده لري او په خبرې په دې برخه کې د هر ډول ستونزو د له منځه وړلو په هڅه کې دی. د افغان ولسمشر د څلور سلاکار وزیرانو په ګډون یاد پلاوی په داسې حال کې د ټاکنو پروسې د شفافیت او پر وړاندې د پرتو خنډونو د حلولو په موخه پکتیکا ته سفر کوي چې لا هم د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه بند او په ځینو نورو کې بیا د نوملیکنې د موادو او مامورینو کمښت موجود دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو اوریده. افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د ترانسپورتي شرکتونو او اتحادیو د تصفیه بهیر پیل کړی دی. د وزارت ویان پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دغه بهیر کې به خیالي او قانوني ترانسپورتي شرکتونه په ډاګه او معیاري شرکتونه به د ترانسپورت وزارت سره ثبت او راجستر شي. نور حال د ازادي رادیو د خبري الوصل وصال پر رپورټ کوي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د خیالي او قانوني شرکتونو له تفکیک وروسته به د معیاري او رسمي شرکتونو نقلي او سایت وتوانېږي چې ګاونډي او هیوادونو ته واوړي. دغه وزارت ویان حکمت الله قوانج د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې د ترانسپورت وزارت په همدې موخه د شرکتونو او ترانسپورتي اتحادیو د تصفیه بهیر پیل کړی دی.
تصفیه تمام شرکت ها آغاز شده. این شرکت های اصلی
دی وایي د ټولو شرکتونو د تصفیه لړۍ پیل شوې ده. سو اصلي او خیالي شرکتونه معلوم شي. اوس مهال په یو ځانګړي ډیټابیس کار روان دی او تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به کار بشپړ شي او لږ وروسته به د شرکتونو تخنیکي او مدیریتي ظرفیتونو ته په کتو به د ثبت او رجستریشن بهیر پیل شي. د معیاري شرکتونو په رامنځته کېدو سره به موږ وتوانېږو چې ګاونډي هیوادونو ته واوړو
داشته باشیم با کشورهای همسایه اونا تردد کرده بتانند.
خغل قوانچ وای اوس محل په ټول هیواد کې لزر و ندیر ترانسپورتی شرکتونو اتحادی فعالیت لري چې د سیرنو په بهیر کې تر دې محله سله لغوه شوې دي. د خغل قوانچ په خبره ټاکل شوې چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت د ترانسپورتي او ترانزیتي اړیکو د خوالي لپاره د ازبکستان او تاجکستان او یو شمېر نورو هیوادونو سره دوه اړخیز او درې اړخیز تړونونه هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ګاونډیو هیوادونو د ترانسپورتي شرکتونو نقلي وسایط اوس کولای شي چې خپل سوداګریستو کې افغانستان او له دې ځای نورو هیوادونو ته انتقال کړي، خو د افغانستان ترانسپورت د سیمه ییزو معیارونو د نه لرلو له امله نشي کولای د افغان سوداګرو توکي په مستقیم ډول نورو هیوادونو ته ولیږدوي. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ترانسپورت وزارت دغه چاره په هیواد کې د اقتصادي پرمختګ او فقر د کچې د کمولو لپاره اغیزمن بولي. له دې ډلې تاج محمد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته ویل دی وایي کله چې دغه شرکتونه آزادانه تګ راتګ ولري د صادراتو د ډېروالي او ګمارونو د کچې د زیاتوالي لامل کیږي او دا شان د فقر د کموالي سبب هم کیږي. د خوړو خوندیتوب ته هم زمينه مسایديږي او د تولیدي او کرنیزو محصولاتو کارونه هم ډېریږي. په هیواد کې تولیدات هم زیاتېږي. خغل اکبر وایي ګاونډي هیوادونو ته د افغانستان ترانسپورتي تګ راتګ د هغو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا لامل کیږي او د محصولاتو د خرابېدو او د وخت د ضیاع مخه نیول کیږي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
او په افغانستان کې د عوایدو د زیاتوالي د هڅو په ترڅ کې د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې عواید تر پخوا 40% لوړ شوي. د دغو چارواکو د عوایدو د لوړېدو لاملونه په ښاروالۍ کې اصلاحات، د ځوانو مامورینو جذب او له فساد سره مبارزه په ګوته کړې ده. تفصیل له خوست د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله لوخیل پر رپورټ کې.
د خوست د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې د ښاروالۍ کلنی عواید له 80 میلیونو افغانیو 140 میلیونو افغانیو ته لوړ شوي او یوازې د ګاډو 15 زره لیتره تیل چې پخوا له ښاروالۍ څخه په غیر قانوني توګه ځینو وکیلانو، زورواکو او مشرانو ترلاسه کول سپما شوي دي. یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د خوست ښاروالۍ چارواکو د حساب ورکونې په هغه غونډه کې وکړي چې د یو شمېر سوداګرو، دوکاندارانو، مدني فعالانو او د رسنیو د استازو په جوړه شوې وه. خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمد زی وویل
مونږ ښاروالۍ عواید 40% لوړ دي، لوړ شوي دي. مونږ فساد کم کړی ده، ورک مونه ده. یو مثال، مونږ 15 زره لیتره تیل سپما لرو، د وکیل نه، د زورواکي نه، د مشر نه، د تیلو نه درسته استفاده بنده کړې ده. بل مثال چې موږ وایو، موږ د دخولي دروازو نه د ریکارډ په کچه چې مخکې عواید جمع کړي دي 2,00,000 روپۍ دي. تیره میاشت کې موږ عواید 2,50,000 وو، روژې دغه میاشت کې موږ عواید 9,50,000 دي.
خوست ښاروال د دوی د کارونو پر وړاندې ځینو ستونزو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې اوس د مالي کال 15 میاشت په ختمېدو ده، خو تر اوسه هم د ښاروالۍ کلنۍ بودیجه نه ده منظوره شوې. خو بل لوري ته د ښار د اتحادیو مسؤلین او سوداګر شوي کارونه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې ښاروالۍ باید د ښاري خدمتونو په وړاندې کولو، ټولنیزو برنامو او د عوایدو په راټولولو کې تر دې هم فعال شي. د ښاروالۍ د مشورتي شورا غړی الف شاه منګل وایي،
ښاروالۍ کې تقریبا په 30% لږ روان دي، 10% پوتې شي، باید ښه کورونه وشي په ښار کې، لښتي روان دي، خاص اسي د دې سرونه پټ شي، او کوم چې چټال دي هغه صفا شي، هغه اسي جوړ شي. مثلا کوم ځینې د ښاروالۍ چې مربوطې په خپل عوایدو باید جوړ کړي چې ورسته جنجول نه وي.
د خوست یو بل تن سوداګر عبداللطیف منګل وویل،
ښاروالۍ نه موږ غوښتنه دا غوښتو چې د کوم کورونه چې شیل د بیخي ځکه کفایت نه کوي. د اوسانی پلانونه چې کوم شروالی او شرسزی لري، په دې نه انتقاد پدا کم چې 250 د 2 کلابات ریشی نمونه اول تجارتی ته، حتی تر 2 سرکاتر میګ بازار لرو، تر ورغه پر میګ بازار ولرو، تر توپچی پر بیت میګ بازار ولرو، په شروالی په شرسزی شرسزی نه دغه کم چې ور دغه بازار کې پېت نه کی مای د فارغ شي سال اټکل 500 نه بیت پلان کم نه وي.
په خوست کې کتون کې د خاروالی ریاست د 2 میاشتنی فعالیتونو د راپورټ ورکولو ناشته ګټه وری بولی. خو بیا په نورو سکتوری او غیر سکتوری ادارو لدې کبل نیوکه کوي چې په کال کې یو ځل هم ولست د خپل لاسته راوړنو او فعالیتونو حساب دهی ته نه حاضرېږي.
ازادي رادیو او ری او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. مللای بشیر ته بغښو.
د نړۍ یو شمیر رسنیو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي قومندان د ګمارل کېدو په اړه لیکلي دي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي، جنرال سکاټ میلر به چې یو تجربه کار عملیاتي سرتیری دی، نهم کس وي چې په تیر 10 کلونو کې به د افغانستان د جګړې مدیریت کوي. د ورځپاڼې په وینا، جنرال میلر په عراق، افغانستان او سومالیا کې خدمت کړی او په عراق کې د تهاجمي عملیاتو په خاطر شهرت لري. د ډیلټا یا ډیلټا فورس د لوړ پوړي نظامي قومندان په توګه کار کړی. د وال سټریټ جرنال په وینا، امریکا د 2018 کال په لومړیو کې په افغانستان کې خپل حضور زیات کړ او همدارز یې دغه هیواد ته یو شمېر بې پیلوټه الوتکې، تجهیزات او شاوخوا 1000 عملیاتي سلاکاران ولېږل. ټایم مجلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه د ډګر جنرال سکاټ میلر د ټاکل کېدو په اړه لیکلي دي. مقالې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې سکاټ میلر به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه وګمارل شي. مقاله لیکي چې د میلر ټاکنه دا ښیي چې د ټرمپ اداره د پخواني طرزالعمل څخه راوتل غواړي. میلر لسیزې د کوماندو ټیمونو مشري کړې ده، له بهرنیو متحدانو سره کار کړی او د استخباراتي ادارو سره یې همکاري کړې چې سخت دریځې ډلې هدف وګرځوي. میلر له تیرو 2 کلونو راهیسې د امریکا د ګډو ځانګړو عملیاتو قومانده پر غاړه درلوده. دا هغه پوځي اداره ده چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې واحدونه څاري. د ټایم مجلې مقاله لیکي چې په راتلونکو اونیو کې په دې اړه د رسمي اعلان تمه ده. میلر 50 کلن دی او له هغو لومړیو امریکایي نظامیانو څخه دی چې په 2001 کال کې پر پینټاګون او ورلد ټریډ سنټر تر حملو وروسته افغانستان ته ولاړل. برتانیایي ورځپاڼې ډیلی میل لیکلي، د امریکا د سنا لخوا د 50 کلن سکاټ میلر د تاییدېدو په صورت کې به دی د جان نیکولسن ځایناستی سي، هغه مقام چې په هرو 2 کلونو کې تغیر کوي. د ډیلی میل په وینا، افغانستان ته د میلر ګمارنه په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې پر وړاندې سخته مبارزه کوي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه د سکاټ میلر ګمارنه نه ده اعلان کړې، خو امریکایي چارواکو چې نوم یې نه دی ښودل سوی دا خبره تایید کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د تجمنه د چل خپل متحدانو سره کار وکړي ترڅو د ایران د اټومي تړون پر ځای وي بلې موافقتنامې ته لار هواره شي. مایک پومپیو پرون په داسې وخت کې دا خبره د امریکا د استازو جرګې یوې استمایه غونډې ته وکړه چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په همدې ورځ وویل چې تر ټولو غوره لار چې د ایران د اټومي وسلو مخه ورسره نیول کېدای شي د 2015 کال لاسلیک شوی تړون دی چې امریکا ترې وتلې ده. تفصیل له احمد شیبره.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن به له خپلو شریکانو سره هڅې وکړي چې د ایران د اټومي او غیر اټومي ګواښونو د مخنیوي لپاره یوې نوې توافقنامې ته لار هواره کړي. مایک پامپیو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د چهارشنبه په ورځ وویل
د دوشنبه په ورځ ما د ایران د ستراتیژي له یوني به مسیره پرده پورته کړه. موږ په بیساري ډول فشارونه د دفاع وزارت له پوځي فشارونو سره همغږی کړ. موږ د ایران د خلکو ملاتړ کوو، خو تر ټولو مهم دا چې د یوني به تړون لپاره باید ایران خپل چال چلن بدل کړي. زموږ هر څومره شریکان، همکاران، دوستان او متحدان چې وي، د ایران د اټومي او غیر اټومي ګواښونو د مخنیوي هدف ته د رسیدو لپاره کار ورسره کوو. ایران د نړۍ لشپژو پیاوړو هیوادو متحده ایالاتونو، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې دغو هیوادونو ژمنه وکړه چې پر ایران به بندیزونه سوس کړي او په بدل کې به ایران د یورانیم له غني کېدو لاس اخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې پر دې تړون انتقاد کاوه او ویلي چې ایران د دې تړون له روحیې څخه سرغړونه کړې ده. ولسمشر ټرمپ د رواني میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې واشنگتن له دې تړونه بهر شو، خو د تړون نور غړي هیوادونه هڅه کوي چې دا تړون حفظ کړي، سره له دې چې امریکا هڅه کوي چې خپل متحدان راغونډ کړي ترڅو د ایران د اټومي فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی تړون ته لار پرانیسي. خو د واشنگتن د یو نږدې متحد جرمني د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې د چهارشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې هیواد به له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون څخه بهر نشي. هیکو ماسو ویل د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ته د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د خبرو پر مهال د جرمني او اروپا دغه دریځ روښانه کړ.
په ایران کې د نن بیا د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد په ورزشي سټیډیمونو کې د ښځو د حضور د بندیز د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د ایران د ولسمشرۍ د دفتر څخه په یوې خبرې شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر روحانی وړمه ورځ د ایران له لوبغاړو سره د لیدو په مهال وویل چې د اسلام دین پر اساس باید د ښځو او نارینهو ترمنځ هیڅ توپیر نه وي او له همدې امله باید په ورزشي سټیډیمونو کې د ښځو حضور ته اجازه ورکړل شي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
په ایران کې له 9 کلونو راهیسې، یعنې د 1990 کال اسلامي انقلاب را په دې خوا، ښځې ورزشي سټډیمونو ته له ورتلو منع دي. د ایران ولسمشر اوس په دې اړه پوښتنه راپورته کړې چې ولې ښځو ته اجازه نه ده ورکړل سوې. حسن روحانی تېره ورځ د ایران له لوبغاړو سره د لیدو پر مهال وویل د ایران ښځې د سپورت په برخه کې فعالې دي او بریالیتوبونه هم لري. روحانی دغه ورځ وویل آیا د لوبو له لیدو څخه او یا لوبغاړو ته له ورتګ څخه د ښځو منع کول اسلام ته خدمت کول دي؟ ولسمشر روحانی زیاته کړه ایرانی دینی عالمانو له دې کبله دغه ممانعت وضع کړی و چې ښځې باید په سټډیومونو کې د نارینه و هغه اوازونه ونوري چې د یو بل ټیمونو او د یو بل پلویانو ته شکنځل کوي. خو ولسمشر روحانی وایي ښځې باید د نارینه و د بې حیایی او شکنځلو له کبله سزا ونه ویني. د روحانی په خبره رښتونه اسلام په ټولنو کې د ښځو ګډون نه منع کوي. اسلام دا نه دی ویلی چې ښځې باید په کور کې ووسي، بلکې وایي چې هغوی کولی سي د حجاب په مراتبولو سره په ټولنیزو چارو کې راڅرګندې سي. د ایران ولسمشر وړاندیز وکړ چې د ښځو سپورتي لوبې باید په ټلویزیونونو کې هم خپرې سي. د ولسمشر روحانی د څرګندونې درې میاشتې وروسته لاغه وسوي چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر ویلی وو چې د ایران ولسمشر ډاډ ورکړی چې هیواد به یې ښځو ته د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
با
بله سلام احترامات تقدیم ده محمد ناصر هم ده پغمان ده ولسوالی خاری که منی ولی نو ده ما نظر ده ده انتخابات پا اکه بنده داد چه ده تسکریج ترسود پوری چه الکترونیکی میشی ده ایس امکان نلری چه ده پا ده شکل پسته کار پا ده شهان بنده کاروش یا پا زمن که ده سیستم ده تقلب تقلب بازی ده نجات چه ویدی ولو چه تقلب و نیشیم ده کاندیدان ده خلق نمانی یا چه و بایلی ده وایشه تقلب ده تقلب 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 باز ده ما ده نظر و تشکر لرادیو زدینه خدای تمام.
السلام علیکم. نصر الله صفی ما ده زابل ولایت ما از ما ده طول و افغانان و بایستیدار زنان شیل تصحق میشیل داده چی باید یوی زنان پارلمان تا و لسواری شورگان تا وطاکی او تعلیم افتا خلق پل رایه پخزه ایک استعمال کی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي راډیو دریز نه ده.
دا څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په ثبتونکو ماشين کې مې پرخې وو د افغان بسمت سواتل شمیر لارې هم مخته پیغامونه راستوي. د څو تنو لولو محب الله له میوان څخه لیکلي چې د افغانستان قانون اول امریکایان وړل او اوس دای شان وړي. عبدالواحد مدقق له لوګر څخه لیکي چې د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي، د حکومت توجه غواړو. د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر بیا لیکلي چې څمکنیو ولسوالۍ خو اون کوته د پوره دو میاشتو تنخواه نه دی ورکړل شوی او خون کې له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ دی. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې 219 پروګرامونه لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د ولس جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر بل سبا پیلېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه که څوک غواړي چې ځانونه کاندید کړي کولی شي په کابل او ولایتونو مرکزونو کې د دوی دفترونو ته ورشي. دغه لړۍ به د غبرګولي یا جوزا د میاشتې تر 22 پورې دوام وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان رئیس په کندهار کې د سیشن بې د ورځې خونړۍ چاودنه په کلکو ټکو وغندله. په دې چاودنه کې 21 کسان ووژل شول او 40 تنه ټپیان شول. افغان ولس مشر د لوړو زده کړو د محسسو او د ښوونځیو له استادانو وغوښتل چې د محصلانو او زده کوونکو په تېره بیا د نجونو زده کوونکو ښوونې او روزنې ته زیاته پاملرنه وکړي. افغان ولس مشر پرون په ارک کې د یو شمېر پوهنتونونو او د ښوونځیو استادانو او مسؤلین د روژه ماتي لپاره وربللی وو. د عراق د پلازمېنې بغداد په یوه پارک کې نن سهار په یوه ځان وژونکې حمله کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون لږ تر لږه 4 تنه ووژل شول. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له حزب الله ډلې چې د ایران نږدې متحده ده وغوښتل چې په لبنان، سوریه او د سیمې په نورو ځایونو کې پوځي فعالیتونه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روان کال به د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې د روسیې مداخله و نه زغمي. او د روسي جاسوس لور چې په بریتانیا کې مسمومه شوې وه وایي درملنه یې ورو او سخته وه. که غواړئ د دې خبرونو او ځینو نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. نور د راپورونو مطلب د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.5 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورس مندسنګ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب شرالس
ډیره زیاته مننه عارف صاحب زه هم خپل وار خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم
ډیره مننه ګیروال صاحب په دې ورستۍ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی که د دې راپور په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اساس په راپور کې څه راغلي دي
ډیره زیاته مننه عارف صاحب باید وایو چې زندانونه یا هم بندونه هغه ځای ده چې هلته خلق د اصلاح او تربیه لپاره وړل کیږي یعنی هدف د زندانی کولو د اشخاصو په جزایي حقوقونو کې همدا ده چې هر څوک چې زندان ته ځي باید بیرته اصلاح شي او کله چې دوی بیرته ټولنې ته راستنول کیږي باید په ټولنه باندې بیا هم بار نسی یعنی ټولنه ته بیا هم دوی کوم تهدید یا کوم خطر ونه اوسیږي نو اما متاسفانه په افغانستان کې زندانونه د بشري حقوقو د نقص له اساسي ځایونو څخه یا اساسي محلونو څخه شمیرل کیږي لکه څنګه چې هلته شکنجه شته او یا هم خلک په خپل سری توګه باندې یعنی هر څوک دروغ وکړل اکثرا کوشش کوي چې بندي کړي او یا هم په بند کې واچوي نو لزکه په دې همدې اساس باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اساسي اهدافو نه همدا ده چې همیشه باید له زندانونو څخه په منظمه او مستقیمه توګه باندې نظارت ولري او زموږ همکاران همیشه د ټولو زندانونو ته د افغانستان په هر نقطه کې چې وي زی او هلته کوشش کوي چې د زندانونو مشکلات راټول کړي او د بندیانو مشکلات واوري او د هغوی بشري حقوقو وضعیت په وضعیت وسیړي او کچیرته دوی کوم مشکلات ولري هغه دولت وروړاندې کی ترسو دولت د هغه د حل کولو په اړه باندې جدي اقدامات وکړي نو لزکه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کابل سیمایز دفتر په 1999 کال کې هم یو گزارش پر خپور کړ د هغه نتایجو نتي موږ خپل نظارتونو نه لاس تر وړي دي او په دې گزارش کې لکه څنګه چې تاسو هم مطمئنم چې لیدلایم ده په دې گزارش کې موږ په د افغانستان په ولایتو کې یعنی وو مرکزی ولایتو کې 1,443 نفر محبوسین په محبسو او د اصلاح او تربیه په مراکزو کې درلودل چې په دې 1,443 نفر کې 1,102 نفر محبوسین یعنی په محبسونو کې قید او بندي دي او 1,001 چې له همدې 1,102 نفرونه 1,001 نفر نارینه یو سلو وشپیت نفر خزی او 240 نفر محجوزین دي چې د اصلاح او تربیت په مراکزو کې ساتل کیږي او د کابل سیمایز دفتر یو سلو شپګنیوي واري لدی محلونو نه یعنی په د افغانستان په ولایت مرکزی ولایتو کې نظارت کړی ده چې لدی جملې نه یو سلو شپږ واري موږ د نظارت خانونه 50 واري له محبسونه او 40 واري له د اصلاح او تربیت له مراکزونو موږ نظارت کړی ده چې په دې نظارتونو کې موږ نسو یو وشت تنو سره اختصاصي مصاحبه کړې دي چې لدې جملې نه 510 مورد شکایت موږ اخیستلې دي او په دې 510 شکایتو کې 390 شکایت د بشري حقوقو نقص ثابت شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو د کابل سیمایز دفتر دا شکایتونه مستندسازي کړي دي پیګری کړي دي او له هغه مربوطه مراجعو سره شریک کړي دي او یو سلو یو تیانور شکایتونه چې هغه نقص نشو بل مستندسازي نه معلوم شي چې د بشري حقوقو نقص نه دی هغه ته لازمه حقوقي مشوره ورکړل شوی دی
ډیره مننه ګوروال صاحب که اوریدونکو ته دا په فیف د فرمانونو د تطبیق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول تطبیقیږي
ډیره زیاته مننه عارف صاحب باید وایي چې په 1999 کال کې رئیس جمهور شپږ د افیو تخفیف فرمانونه صادر کړی دي چې په مختلفو مناسبتونو کې د فرمانونه صادر شوی لکه تم د مارچ د خزی نړیوالې ورځ په اساس باندې په مناسبت باندې یا هم د اتم د ثور په مناسبت باندې یا هم د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د په مناسبت باندې یا هم داسې د افغانستان د استقلال دورزی په مناسبت باندې همدا سی په څو نورو اختصاصي مناسبتونو کې دا فرمانونه صادر شوی دي چې په دې فرمان دا فرمانونه کله چې صادریږي دا یو کمیسیون لري چې هغه کمیسیون په دې فرمانونو باندې کار کوي او هغه څوک چې لازم وګڼي چې یا هم مستحق وي هغه یا د عفو په فرمان کې شاملېږي او یا هم د تخفیف په فرمان کې. همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د دې د فرمانونو د عفو د تخفیف د فرمانونو د کمیسیون یو غړی دی چې د کمیسیون یو نماینده تل په دې ټولو د کمیسیون په ټولو جلساتو کې حاضر اوسیږي. او په تیر کال کې د کمیسیون 10,399 دوسیې څېړلې دي چې په دې 10,399 دوسیې کې 10,290 نفره محبوسین او محجوزین له دې فرمانونو نه مستفید شوي دي چې له دې جملې 1,600 نفر عفو شوي دي او 1,340 نفر هم تخفیف اخیستلی ده. له دې 1,340 نفرونه چې تخفیف اخیستی ده 14 ماشومان 1,300 ښځې او 8,950 نفر هم سړیان دي. او همداسې فرمانونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو نماینده چې هر کله په دې د فرمان په کمیسیون کې اشتراک کوي نو دوی په اساسي توګه دا فرمانونه سیړي او ګوري که چیرته کوم څوک مستحق نه وي نو کوشش کوي چې هغه دوسی امضا نه کړي. لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نماینده په تیر کال کې 200 دوسی رد کړي دي، یعنی دا 200 دوسی هغه خلکو ته جوړې شوې چې مستحق نه وو اما دوی غوښتل چې په دې فرمانونو کې شریک کړي. نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نماینده دغه دوسیه رد کړی دی.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته چې اوس په افغان زندانونو کې څه ډول مشکلات یا خپل زندانیان له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې په لبد مرغه د افغانستان په زندانونو کې ډیر زیات اساسي مشکلات وجود لري. لکه څنګه چې له اساسي مشکلاتو د محبسونو کوم نو مخلو یو خدای دې چې هغه قطعي فیصلې د محاکمو اکثریت زندانیانو په دوسیو کې اصلا شتون نه لري. یعنی هغه اکثرا چې موږ ورځو او مصاحبې ورسره کوو دوی همدا شکایت لري چې زمونږ دوسی فیصلې نسته په زمونږ په دوسیو کې. موږ په غیر رسمي توګه له غیر رسمي مراجعو نه معلومات اخلو چې زمونږ محکمې زمونږ په اړه څه فیصله کړې ده. یعنی دوی په زندانونو کې دي اما نه پوهیږي چې دوی په محکمې د دوی په اړه څه حکم کړی ده. بل اساسي مشکل دا ده چې زندانونه زموږ محابس خصوصا معیاري تعمیرونه نه لري، یعنی معیاري او دولتي تعمیرونه نه لري او حتی اکثریت محابس د داسې ځایونو کې موقعیت لري چې هلته د خلکو کورونه دي. مثلا د غزنی محابس یا هم د پروان محابس په داسې مناطقو کې دوی هلته محابس ده چې د خلکو د اوسېدو ځای ده هلته. او یا هم بل اساسي مشکل د محابسو دا ده چې هلته د څښاک صحی اوبو شتون نه لري، ډوډۍ مناسبه نه ده او هغه ادویه چې یا دوا چې د زندانیانو د لپاره ورکول کیږي هغه اکثره تاریخي دوا وي. لکه څنګه چې موږ ناظرینو په خپل نظارتونو کې لیدلې دي چې اکثریت محبسو کې دوا چې شتون لري هغه دوا تاریخي ده. او بل دا چې اساسي مشکلات په نظارت خانو کې کوم وایو چې د افغانستان نظارت خانې اکثره د حوزې یعنی نظارتي حوزې په خپلو تشکیل کې نظارت خانه نه لري. اما دوی په غیر رسمي توګه یو اتاق ځانته جوړ کړی دی چې هلته هغه مزنونین کله چې دوی نیسي په دې لپاره چې هغه 2 ساعته پیتر کې او یا هم دوسیه رسمي کې یا هم تحقیق په دې اړه وکړي دوی هغه په غیر رسمي توګه په هغو کوټو کې ساتي چې هغه کوټې په مکمله توګه غیر معیاري.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستۍ پوښتنې په توګه تاسو په محابسو کې د یو لاړ ستونزې یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غوښتنه په دې اړه سره تر څو په محابسو کې موجوده ستونزې حل او د زندانیانو ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په خپلو ټولو گزارشونو کې هغه اساسي مشکلات چې په زندانونو کې شتون لري هغه یې غوته انعکاس ورکړی او دا یې هغه رسمي مراجعو ته سپارلی دي تر څو هغه کوشش وکړي چې دا مشکلات حل کړي. همداسې په دې گزارش کې هم هغه مشکلات چې موږ انعکاس ورته ورکړی ده او هغه منشر کړی دي موږ د دې مشکلاتو د حل غوښتونکي له د افغانستان له دولت نه یو او د افغانستان له دولت نه غواړو ترسو اول خو باید کوشش وکړي چې زندانونو ته هغه معیاري تعمیرونه منځته راوړي ترسو کله چې افراد هلته اوسیږي د په آرامه توګه اوسیږي لکه څنګه چې مثلا موږ د پلچرخي محبس نه که نوم اخلو د پلچرخي محبس د 5000 تر 2000 زندانیانو لپاره جوړ شوی ده په دې حال چې نن ورځ هلته تر 10000 نه زیات زندانیان شتون لري یعنی دا ډېر یو اساسي مشکل ده چې باید دولت په دې اړه کې توجه وکړي او بل دا چې دولت باید کوشش وکړي چې د افرادو دوسیې په هغه قانوني وخت کې وسیړي یعنی حتی موږ داسې دوسیې هم لرو چې یو پیتیریږي شپږ میاشتې پیتیریږي اته میاشتې پیتیریږي او نه څېړل کېږي نو موږ له خپلو عدلي او قضایي ارګانونو نه دا غوښتنه کوو ترڅو د دوسیې د څېړلو په اړه باندې هغه قانوني موعدونه چې ورته تعین شوي هغه په نظر کې ونیسي او د خلکو مشکلات ور حل کړي په دې اړه
قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ژوند په شیبو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومني
سبا چرګانو کړي ازانو نا سبا کې جي نور مکه خو بنا جانا نا سبا چرګانو کړي ازانو نا
په پښتو کې لنډۍ ده کنه چې روزي هر ماخه مختر دې سورې سورې د پښتنې لږه یما دا چې څنګه به روزه ماته ده زړه پوری موضوع یې دالا
د پېښلمې ورو نه بالسوا د پېښلمې ورو نه بالسوا چلې پسرو من ګلو یار وی شوینا سبا کې جن نور مکه خو بنا جانا
نن د روژه مبارکه میاشتې په تاریخ روژه ماتي او پېښلمي خبرې کوو په پیل کې به ووري چې لومړنۍ روژه نیونکې څوک وو روژه یې ولې او څه وخت ونیوله بیا په دې خبرې کوو چې په خوا به خلکو په لرو پرتو سیمو کې د روژه لومړۍ ورځ څه ډول معلوموله ورپسې د روژه ماتي او چرګ بانګي په مخکینه دودونو هم ځان خبرو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې لازادي رادیو سره اوسئ قدر من اوردونکو د کال په 12 میاشتو کې وهم د روژې مبارکه میاشت ده روژه د اسلامي احکامو څخه یو حکم دی چې په ټولو مسلمانانو فرض ده دا چې روژه د لومړي ځل لپاره څه وخت او چا ونیوله د ښوونې او روزنې د پانتون د اسلامي ثقافت له استاد سید هاشم امین څخه مو پوښتلې دي
کله چې تاریخي او دینی مراجعو ته راجعه کوو نو داسې معلومیږي چې په لومړي ځل باندې روژه حضرت آدم علیه السلام نیولې ده او هغه په هر میاشت کې وروسته د دې نه چې ځمکې ته راغې هغه د توبې روژه یې ورته ویله د ایام البیز چې ورته وایي یعنی هغه د قمري میاشتو دیارلسم څوارلسم او پنځلسم نو بیا د هغې نه وروسته داسې معلومیږي چې د حضرت نوح علیه السلام په وخت کې هم هر میاشت کې حضرت نوح علیه السلام هم همدغه طریقه تعقیبوله دا به بیا داسې خلکو ویل چې دا د طوفان هغه چې کوم نوح طوفان و د هغې طوفان نه وروسته د هغه د ژغورنې شکر د باله او بیا د حضرت داود علیه السلام روژه چې وه د دې نه وروسته هغې بیا توپیر کوو حضرت داود علیه السلام به هره یوه ورځ بعد روژه نیوله یعنی یوه ورځ به بوزه و بله ورځ به روژه و بیا هغې پسې بیا د حضرت سلیمان علیه السلام په حق له داسې راځي چې حضرت سلیمان علیه السلام هم د میاشتې همدغه درې روژې بینیولې چې کوم مخکې د حضرت نوح او حضرت آدم علیه السلام طریقه وه بیا د همدارنګې د حضرت ابراهیم علیه السلام په وخت کې هم همدغه درې روژې حضرت ابراهیم علیه السلام هم نیولې دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم همدغه روژې نیولې دي په دې حکله د مفسرینو اقوال شته دی خو د موسی علیه السلام د روژې په حکله بیا دوه روایتونه راغلي دي یو دا د چې هغه دېرش روژې نیولې خو په قرآن کریم کې داسې معلومیږي چې الله جل فرمایي ووعدنا موسی 30 لیله و اتم منها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله یو زل دیش روجینی ولوی بیا د غین ورستل د سروجینوري منی ولوی چاغت منګ تاسو چلا یا چلا ورته وی انسان وی خروجی د پورا کړی وی او د حضرت مریم رضی الله عنها چې کمر روجینی ولوی هغه هم په قران کریم کې ذکر شوی ده چې ان نظرت للرحمن صوما، چې هغه بیا د خبرو نه هم حتی روژه وکنه چې خبرې باید نه کولې، ځکه خلکو به پازابوله چې تا د زوی د کمه کړه حضرت عیسی. بیا د هغې نه وروسته بیا د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه ده، چې دغه روژه هم د بوی سیرت په کتابونو کې ذکر شوې ده. دغه روژه تقریبا د هجرت په دویم کال باندې فرض شوې ده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یا فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. دغه آیتونه ثابت ده چې دغه د رمضان میاشت روژه فرض روژه ده، او په دویم د هجری کال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته تشریف یوړ فرض شوله، نو دغه روژه په اسلام تاریخ کې شته ده. او زمونږ هیواد ته چې کله د حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت نه وروسته کله اسلام راغی، نو دلته هم بیا د هماغه وخت نه روژه فرض شوې ده. او زمونږ استاسو ټولنه چې د هماغه وخت نه روژه د رمضان مبارک په میاشت کې نیسي.
ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه کغواړي چې د خبرونه واورینو د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په مازیګرنۍ خبرونه کې اوریدل شي.
خو په اکثر سیمو کې دومره اسانتیاوې نه وي لکه اوس چې دي، نو د خلکو ژوند هم تقریبا ابتدایي بڼه درلودله. د ګڼ شمېر کسانو په واک کې داسې کوم څه نه و چې د هغو په مرسته د روژې لومړۍ ورځې څخه خبر شي. د علومو اکاډمۍ له پخواني غړي پوهاند رزقي نړیوال څخه مو پوښتلي چې د دوی په سیمه کې د روژې لومړۍ ورځ څه ډول معلومېدله.
هلته خو نه رادیو او نه تلویزیونونه داسې وو چې د جب غرونو خلکو چې په بانډو کې به اوسېدل، د دې لپاره چې اعلان د روژې وکړي چې سبا ته روژه ده، نو د غرو په دغه بانډو په څوکو کې به اورونه بلول. وخته چې بیا اور بل که دغه لاندې خلکو به دغه اور چې ولیدو، هغې به پوه شو چې دا سبا ته روژه ده. روژه مات دپاره ځانو یو جشن و. په پښتو کې لنډۍ ده کنه چې د روژې هر ماښام اختر دی سوری سوری د پشلمي له غږه ایمه. دا چې څنګه به روژه ماتېدله په زړه پورې موضوع یې دا ده، کلي ماشومان د هر جومات ته چې نږدې ماشومان به وو، که جنکۍ نه به وي او که هلکان به وو، دوی به د جومات خوا ته وتله. هغه وخت کې چې به ملا اذان شروع کړو، نو ملا به خپل اذان مثلا د شفق نه به کتل، هم یې به د افق نه کتل چې دا ماښام دی او که نه دی. هغه وخت کې چې ملا په الله اکبر شروع کړو، ماشومانو به په چغو شروع کې وا 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 وا، د جومات د ماحول نه به ماشومان خورېدل په کلي کې. نو دغه د مواوا چغې د اندو کوره پورې به دې ماشومانو والي روژه ماته به په خلکو کوو.
نړیوال په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې روژه ماتي به د اختر په څیر خوښي درلودله. اوس به له دیني عالم نورالحق څخه واورو چې د روژې لپاره پیشنمه یا چرګ بانک ولې ضرور دی.
نو هغه کسان هغه خوندې منډې ورونه چې روژه نیسي، یعنې پیشنمه یې په درېیمې عیسه کې د شپې، ډېر فایده لري، ثواب لري، د روژې دپاره سنت موکده دی. درته
دا چې په کلیو او ښارونو کې باید د پیشنمې لپاره خلک څه ډول ویښېدل، دا مو هم له رازقي نړیوال څخه پوښتلي.
نو هلته یوازینی څه شی چې دغه هغه د چرګانو اوازونه وو چې دا بانګي چې ورته وایي، د مثلا د خروس چې بانګي ورته په پښتو کې وایي، هغه به اذانونه کول. د دې اذانو وخت معلوم و. حتی یو اذان به په یوه بجه کوو، بل اذان به په دوو بجو کوو، او بله اذان به په درېو بجو کوو. د شپې د خوانه پیشنمي ته به خلک راپاڅېدل. په کابل کې په خپله د سات منارونه چې په پل محمد خان کې وو، په ار کې وو، او په بل دغه دوه منارونو کې ساتونه موجود وو. د دغه ساتونه به په هر دغه باندې به ټنک وو. دغه سات ډېر غټ آواز کوو، د کابل ښار ټول دغه آواز اورېده. په ار کې هم غټ آواز به وکړو، بس په خپله د معلومېده چې پلانې وخت د دې آواز هلته د مزنګ نه هم زیات رسېده. توله مله نه وه هلته، هغه باندو وه چې اوس په هم په ښاروالۍ کې موجوده، چې په بعضو وادونو کې ده. دغه د ښاروالۍ باندو به چې د دې سره به هغه ډول و، او دغه به اوس سورنۍ به ورسره و، تیرترن به ورسره و، دا به ناحیه په ناحیه باندې ګرځېدو، گذر په گذر به ګرځېدو، دغه سرود به وهه. د دغه سرود آواز ډېر خوشاینده و. د خوب چې به څوک راپاڅېدل اذیت به نه ورکوو، په ډېره خوشحالۍ به راپاڅېدل. د خوب راپاڅېدل عادي خبره نه ده، مګر د دې باندو په دغه مرض په ډېر خوشحالۍ به راپاڅېدل، او تر څو چې دا باندۍ واخر ته رسېدل، هغې پر به پیشلمې هم خلاصېدل.
ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي.
دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ. دا ویبپاڼه پته ده www.azadiradio.com.
د لغمان اوسیدونکی سیدا جان بیا وایي چې له پلاره یې اورېدلي چې خلکو به د دوی په کلي کې د ستورو په مرسته د پیشلمي وخت معلوموه.
پخوا به خلکو یا به ستوري شمارل ستوري په اسمان کې تلې به ورته ویلې او غونچه او ستوري به په نښه کول. بیا د ستورو په واسطه باندې به دوی چې ستوري به پلانکې زده ورسېدل بیا به پتلاغه دوی پیشنمای کوو او چې کله به صبح صادق وروخته نو هلته به هم ستوري معلومېدل چې دا ستوري پلانکې زده ورسېده نور اذان کېږي او کله به چې مثال اسمان وریز و نو دوی به د وریز اسمان کې د چرګانو نه استفاده کوله او د خپل سابقه ټیم چې به مغوخ راغی همغه نه به استفاده کوله. بیا به یو ته بله سره خبر هم ورکوو یا به ټکټک ورته کوو یا به یو آواز کوو نو یو ته بل همسایګان به خبرول چې پیشنمي ته جیک سي.
د ځینو سیمو خلک به بیا په کلي کې د نایي د ډول وهلو په واسطه له خوبه ویښېدل او چرګ بانګ به یې کاوه. د ننګرهار د شیرزاد اوسیدونکی پښتون شیرزاد وایي چې وروسته بیا ورو ورو د ګوتو په شمېر کورنیو زنګي ساتونه هم پیدا کړل.
بخا داسې و چې تر کومه ځایه پورې چې موږ لیدلي او یا مو د هغې نه مخکې اورېدلی دي د ډول په واسطه باندې به درې بجې د شپې یا هر وخت چې هغه ټایم ټاکل شوی و علما او ټاکلی ورته ډول به ویل کېدلو. یو نفر ته به دنده سپارل کېدله ته به اسلامي ته یا چربانګي ته په دغه نه ساعت باندې دا خلک راجیګوي یعنی ډول به وهې. ډول به چې ووهل شولو ټول خلک به خبر شول چې دا اوس اسلامي وخت دی. بیا به کله چې ملا اذان وکړلو د سهار د ملا اذان سره چربانګۍ ختمیږي. کله چې اذان خلاص شو په دې معنی چې نور چربانګۍ نه کیږي که هغه تیاری کار شوی. بیا ورو ورو دغه دود پرمختګ وکړلو. تاسو پوهیږئ چې رادیو راووتله. ډیر وخت رادیو نه و په افغانستان کې. بیا رادیو راووتله بس رادیو چې راووتله خلکو رادیوګانې واخیستلې او په رادیو کې به اذان کېدلو. دغه مسجد چې دی پلي خشتي مسجد دلته به اذان کېدو. دغه اذان به په رادیو کې خپرېدلو. بهغه د رادیو به ونیوله او بیا وروسته همدغسې ورو ورو ساعتونه راووتله. پخوا وخت کې دغه ساعتونه چې زنګ وهي دغه ساعتونه خلکو به کوکړلو. مثلا درې بجې چې پیشلمي کېدلو درې بجو به کوکړو هغه به کړنګ هغه به بیا به داسې م کېدل چې مثلا یو کلی به و مثلا پنځه کورو به سات لرلو. دا پنځه کورو به چې راویښ شول بیا به نورو ته دروازې ورټکولې.
روزو دې ته چې د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د پیشلمي پر وخت ویښېدل څومره اسانه شوي دي. دا مو 28 کلنې شګوفې څخه پوښتلې دي.
په وسمنه کې خو اکثرا ټول وګړي موبایل نه لري نو بس کسان د دې ترڅنګ چې کورنۍ کې څو موبایل نه لري هر وګړي خپل ځان ته موبایل لري نو د موبایل په واسطه د یعنی ځان ته موبایل کو کوي او دغه ترڅنګ په واسطه راوخیږي. په بس کورنۍ کې داسې هم شته چې هر وګړي بیل بیل ځان ته موبایل کو کوي او دغه په واسطه راوخیږي.
تاسو خپل ځان کوي
مونږ هم د موبایل په تاک کله چې یو نفر هغه کوکی خو کېدای شي چې بیرته خوب وسوي چې یو څه دقیقې پسته نو دوه درې دانه په مغ زنګ باندې راویښېږو او پیشنمای کوو.
د سبا چرګانو کړي اذانونه سبا کېږي نور مکه خوبونه جانانا.
دا واژوان په شیبو کې خبرونه تربیا خي چاري
سبا کې نور مکه خو ګنا جانا هو سبا کې نور
درد را پاروے زما درمان خونے پجڑ میں والے دراورے گے سباران خونے بس میں درد را پاروے زما درمان خونے پجڑ میں والے I'm not afraid.